فرز در پاکستان و افغانستان ترمیز در شخلو منزگری پوگو کی اغازی اتا کلا ایمون رسیم در امنیت پا علا گرده اندیخ نیلر و پزنگرده دول در افغانستان در وزیعت در سوله در تینگاخ در تراغره زد مبارزه او طولنیز و اقتصادی پر مختق در ملاتر لپاره در همکاره دوامی پارو و ریف تینگار و کچه روسیا پاکستان یو مهم سیمهیز شریک گرنی او یادوانه وکره چه پاکستان در ولسمشر ولادیمیر پوتین او در ستر او راسیا مشارکت پا نوخت مهم زهی داری اگو ویل چه در ده نوخت فلسفه داده چه سیمهیز استونزی باید در سیمه در حیوادون و لخواه حل شی در روسی سفیر ادعا وکره چه در جنوبی آسیا در حیوادون و آری که زیادتر وقت در بحرنه و قدرتون لخواه خرابی گی در روسی در سفیر اشاره در باگران پاره در امریکی در ولسمشر دونالد ترامپ سرگندون توا در روسی پشمول دیر لوری گمان لیم که پر افغانستان در پاکستان بریدون پا دی هدف شیوی چه افغانستان حاضر شی چه در باگران مده امریکی تبدیگی جرمنی اعلان و که چه در هغو شپگو سو افغان کدوالو سخه چه در کدواله پری خودو لپاره ورطا در پیسو ولاندیز شوی و یوازش پیتو کسانو در غو ولاندیز بعض خبری اجانس لیکلی در جرمنی در کورنی و چارو وزارت وایی چه تر اوسا دوش پیتو افغان کدوالو در پیسو تر لاسه کولو در کدواله پری خودو لپاره در دغه حواد بلاندیز منه لده در دیوی چاویلا پا وینا در جرمنی در کورنی و چارو وزارت وایان بویل چه لحق و خلق و سر اڑی که دوام داری چه لای پری خند در کده خورست لحقا چه طالبان در افغانستان کنترول بیرت تر لاسه که جرمنی جمنه کده و چه پا افغانستان که در خلو زوافون و ارگانون و سرکاون که پشمول با در دی حواد زرگونه کسان بومنی در جرمنی فدرال حکومت هغو سباندی شپگو سو افغان کدوالو تا چه در جرمن حکومت در منالکی دو جمن آخست دیوا بلاندیز وکی چه در پیسو پا بدل که دی حواد تا لکڑکی دو تیرشی یو کدوال پکی اطلاعات روز وسپانی که ویلی چه در دی او در کورنی در پینزو غلو لپاره بلاندیز شوی چه در دو زرو یو زر یورو دی پا پاکستان که واخلی او نهمین زر یورو دی افغانستان تا لرسیدو بستا تر لاسه کلی ملگرو ملتو ویلی چه در افغانستان را تلون که در طولو لپاره دزدکلی تا لاسه رسی پوری اره لدی پا داسه حال که چه پا افغانستان که در نجون لزدکلی سخا بخانه غوارم پا داسه حال که چه پا افغانستان که نجون لزدکلی سخا بی برخی دی پا کابل که در ملگرو ملتو در مرستندو یا معمولیت یا نیونام مشری جورجیت گرانیون تینگار و کچه در افغانستان راتنون که در طول لپاره دزدکلی چمتو کول و پوری اره لدی اگه در جنو لپاره پا محلی طولگی و که در تعلیمی پروگرامون سخلی در نوخلا کنچه پا کپیسا که در یونیسف فنداتر پلی کهی اوز محل در جنو خوانزی یوازی تر ابتدائی کچه پوری خلاص دی پا افغانستان که ورسته زلزلی دری زره کورو نویجار کری دی در روختی نړیوال سازمان ویلی چه پا افغانستان که در زلزلی لعمل دری زره کورو نویران شوی دی در روختی نړیوال سازمان هم داشن ویلی چه در افغانستان پا شمال که زلزلی دری زره کورو نویران کری دی و سخت مالی تاوانه شرس حوالی دی در سازمان پا ریپورت که لیکلی چه زلزلی یویش روختی این مرکزون هم زیر من کری چه پا که ابتدائی خدماتو مرکز د سمنګان ولایتي روغتون او د سمنګان د بازاري سوخته سیمهیز روغتون شامل دي و اونه مخکې په افغانستان کې راغلي زلزلې شپږویشت تنه وژلي وو افغانستان له سختې وچکالۍ سره مخامخ دی ملګرو ملتو ویلي چې افغانستان په څو لسیزو کې له تر ټولو بدې وچکالۍ سره لاس او ګرېوان دی د فارس خبري اجانس په لیکنه د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا وایي چې افغانستان په لسیزو کې له یوې ډېرې بدې وچکالۍ سره مخامخ شوی دی اوچا په یو رپورټ کې زیاته کړې چې سږ کال کرهنیز فصلونه په ویجاړېدو دي دغه ارګان د اندېښنه د بشري مرستو په نړیواله ورځ څرګنده کړې ده اوچا ټینګار کړی چې سږ کال له افغانستان سره مرستې زخمې کمې شوې دي دغه ارګان همداشان زیاته کړې چې څاروي هم اوږې پاتې دي او په سلهاو کورنۍ اړ شوي چې خپل کورونه پرېږدي او د اوبو او خوړو تکلیف کې اوسي. حزب‌الله د لبنان په عین الحلوا کیمپ باندې د صهیونیستي رژیم حمله وغندله. د لبنان حزب‌الله د یوې بیانیې په خپرولو سره په عین الحلوا کیمپ باندې د صهیونیستي رژیم وروستی برید بوږنوونکی جنایت او د لبنان د حاکمیت څرګنده خلاف ورزي وبلله. او له چارواکو یې وغوښتل چې د پرېکنده دریس په غوره کولو سره د دغه ډول بریدونو د تکرارېدو مخه ونیسي. د لبنان حزب‌الله پرون د یوې بیانیې په صادرولو سره په سیدا ښار کې په عین الحلوا کیمپ باندې د وړو مشبې د حملې د غندلو په ترڅ کې چې له امله یې 13 فلسطیني اوسېدونکي شهیدان او ګڼ نور زخمي شول. وویل دغه حمله په یوې ګڼه ګوڼه لرونکې او له ملکي وګړو په تېره بیا ماشومانو په ډکې سیمې کې رامنځته شوه. د صهیونیستي رژیم له تشدده د ډک غیر انساني او مخین لرونکي کړچار یوه بله نمونه ده. حزب الله دا حمله د لبنان په خوره څرګند تیری او د امنیت شورا د 1200 لومړۍ پرېکړه لیک او د اوربند د موافقې څرګنده خلاف ورزي بللې. وویل چې چوپتیا یا کمزوري غبرګونونه به یوازې د دښمن د لاس کې سترګې او د حملو د تکرار سبب شي. او وروستی خبر دا چې د غزې د شهیدانو شمېر 9500 او 1514 تنو ته ورسېده. د فلسطین د روغتیا وزارت په خپلو نوو احصایو کې د 2023 کال اکتوبر لوگوں میں لکھی رہی سے دا غزی پتران کے باندے دا سہنی مسکی دا جن دا پوس پر بیتنا کے نحش بیت ذرا او 1514 لستنا دا شہید رو اعلان وکر پا غزی کے دا فلسطین دا روختیا وزارت پا بیانیے کے انداش انراغلی دی پتیرو اتو سلو اختصاتون کی دا وو تنو شہادت سب شوے چی 15 پکے تازہ شہیدان شوی او دوا دا زرو شہیدانو مندل شوی جنازی دی پر دے سر بیرا دریدش کسان ہوں زخمی شویدی. خبرون مفار
طهران تؤكد ان ضغوطا غربية وراء السيسي حماس
الاحتلال ايران الاسلامي جمهوريه تطالع
تطلع عشرات الفلسطينيين في مناطق متفرقه من الضفه الغربيه في أمور.
سیاسی تبصرات
ګرانو قدرمنو اورېدونکو، زموږ سیاسي تبصره د جرمني لخوا په صهیونیستي رژیم د وسلو د دوباره خرڅولو په هکله باندې تعمد هم کړی. د جرمني حکومت ویان سټیفن کورنلیوس وویل چې د نومبر د میاشتې له 24 نیټې څخه به صهیونیستي رژیم باندې د وسلو خرڅول یو ځل بیا پیل کړي. هغه په تېرې دوشنبې ورځ باندې ادعا وکړه چې په صهیونیستي رژیم باندې د وسلو د خرڅولو د بیا پیلول لپاره د جرمني فیصله چې مخکې ځنډول شوې وه د اوسني اوربند د رعایتولو او غزې ته په زیاته اندازه د بشري مرستو د وړاندې کولو سره تړلې ده. په دا ډول د جرمني حکومت د غزې په جنګ کې د اوربند له پیلېدا 15 اونۍ وروسته اسرائیلو ته د پوځي تجهیزاتو د صادرولو د بندولو لپاره خپله محکمه فیصله لغوه کړه. کورنلیوس ادعا وکړه چې د غزې اوربند چې د اکتوبر د میاشتې له 10 نیټې څخه ټینګ شوی دی او په 3 اونیو کې تثبیت شوی د دغې فیصلې اصلي عامل ده. په غزې تلانګي د اوربند د تثبیت په هکله د جرمني د چارواکو ټینګار په داسې حال کې دی چې په دغې تلانګي د صهیونیستي رژیم د حملو دوام او د فلسطینیانو د وژلې جاري ساتل د صهیونیستي رژیم پر ضد نړیوالې نیوکې راپاروي. د جرمني د چارواکي په غزې کې د صهیونیستي رژیم لخوا په سلګونو ځلې د اوربند د خلاف ورزیو له غندلو پرته په دې هکله ادعا کړې چې د حماس غورځنګ د صهیونیستي رژیم ترمنځ اوربند د دغې فیصلې اساس دی او موږ هیله لرو تر سره شوو موافقو ته پایبند. د جرمني د حکومت د بیان د اعلان له مخې اسرائیلو ته د پوځي تجهیزاتو د صادرولو محدودیت چې د روان کال د اګست میاشتې څخه ټینګ وو. د نومبر د میاشتې په 23مه نیټه ختمې د یو ورځې وروسته به په موریدي ډول په غوښتنو باندې خبر وشي. د جرمني حکومت ټینګار کړی چې دا فیصله د اسرائیلو ټولو غوښتنو ته په اتوماتیک ډول د اجازې د ورکولو په معنا د جرمني د وسلو د صادرولو د دستور له امله له مخې په اصل کې جنګي او کړکېچن سیمو ته د پوځي تجهیزاتو استول منع دي، خو اسرائیل استثنا ګڼل کېږي ځکه چې د برلین حکومت ادعا کوي چې په دویم نړیوال جنګ کې له هولوکاست وروسته د اسرائیلو امنیت د جرمني د سیاست بنیادي اصول او د تاریخي ژمنو یوه برخه ګڼل کېږي. جرمني په دې پلمه د فلسطینیانو پر ضد د صهیونیستي رژیم د پراخو جنایتونو په هکله تل خپلې سترګې پټې کړې دي. د 2023 کال د اکتوبر په 8مه نیټه د طوفان اقصال عملیاتو وروسته د اولاف شولتس په مشرۍ د جرمني پخواني حکومت له صهیونیستانو سره د خپل پیوستون د ښودلو لپاره اسرائیلو ته حتی د وسلو صادرات نور هم زیات کړل. په روان میلادي کال په مې میاشت کې د شولتس حکومت له ختمېدو پورې د کابو نیم میلیارډ یورو په اندازه لایسنسونه صادر کړي شوي. د فریډریش مرټس په مشرۍ نوې ائتلافي حکومت هم په محدوده سویه صهیونیستي رژیم ته د وسلو صادرولو ته دوام ورکړ. خو د اسرائیلو د وسلوال بایکاټ لپاره د اروپا او د نړۍ په کچه له ډېرو پوښتنو او د عامه افکارو له دباوونو وروسته د جرمني حکومت اړ شو چې د روان میلادي کال د اګست په 8مه نیټه اسرائیلو ته د وسلو د صادرولو د لایسنس اول ورکړي. دا اقدام د جرمني او د اسرائیلو ترمنځ د ډیپلوماټیکو تاوتریخوالو د رامنځته کېدو سبب شو. په هغه وخت کې د جرمني صدر اعظم فریډریش مرټس حکم ورکړی و چې د هغو تجهیزاتو لپاره هیڅ لایسنس ورنه کړی شي چې د غزې په جنګ کې له هغو د استفادې امکان شته دی. د جرمني فوکس رسنۍ رپورټ ورکړ چې مرټس دغه فیصله که څه هم د سوشل ډیموکرات ګوند څخه د خپل مرستیال لارس کلینګ بایل سره غټ ملکړی وه، خو په پارلمان کې له خپل متحد ګوند سوشل مسیحي او د سوشل مسیحي او د ډیموکرات مسیحي ګوندونو له مشرانو سره له مشورې پرته دغه کار ترسره کړی و. د جرمني د حکومت دغه فیصله د اسرائیل چارواکو له سخت غبرګون سره مخامخ شوې وه. همدا اوس صهیونیستي رژیم ته د وسلو د صادرولو په ځایونه کې خپل پخواني سیاست ته د برلین ستنېدل د اسرائیلو رژیم د چارواکو د خوشحالۍ سبب شوي. قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په دوام کې به د ناصر حلیمي صاحب سره زموږ د همکار شوي مرکه درته وړاندې
تاسو هم خبر یاست چې د دې څه مجراهي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې خورا ترنګلې شوي او دا مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې چارې هم په ټپه ولاړې دي. قطر او ترکیې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکو رغولو هڅې وکړې خو پایله یې مثبته نه وه. او دا د ایران اسلامي جمهوریت هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو کوشیرولو لپاره را وړاندې شوی دی. په پام کې ده چې را روانه میاشت د سیمې هیوادونو له ناستې هم راوبلي. دغه راج د افغانستان او پاکستان له بهرنیو چارو وزیرانو سره پرله پسې اړیکې هم نیولې دي. دا چې د ایران منځ مثبته پایله ولري، آیا د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې بیرته پخواني حالت ته راوګرځي؟ دا وروسته ورته نورې پوښتنې مو د ننګرهار ښوونکو روزنې عالي مرکز پخواني استاد محمد ناصر حلیمي سره شریک کړي چې اورېدو ته ستاسو پام را اړوو. ښاغلی محمد ناصر حلیمي، د ننګرهار د ښوونکو روزنې ادارې پخواني استاد او جهید دیني عالم، موږ ته د وخت راکولو نه ډېره مننه غواړم چې خپله پوښتنه مو وکړم. تاسو هم په جریان کې یاستئ. له څه وخت راهیسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې خورا ترنګلي حالت ته رسېدلې دي او تر ډېره په ټپ حالت کې ولاړې دي. د نورو هیوادونو تر څنګ چې د دواړو هیوادونو د اړیکو د سیاک او شرایطو دپاره یې کوششونه کړي دي. تازه د ایران اسلامي جمهوریت جمهوریت هم دغه کوششونو ته راځنګلی دی او دغه
دغه
دغه ما حاصله غوښتنه کړې او ککړې وهلې ده چې دغه دغه ترمنځ د اړیکو په کوشش د لپاره منځ یو توګه کې تاسو د ایران اسلامي جمهوریت د منځ یو توګه په کوم نظر کې
واجهه معارضه.
بسم الله الرحمن الرحیم. جنګ یو طبیعي شی دی چې د دوه ګاونډیانو ترمنځ یا د دوه دوستانو ترمنځ یا د دوه کورنیو ترمنځ یا د کور په داخل کې د دوه کسانو ترمنځ راځي. دا نور وظیفه داره دی چې دوی باید د صلح لپاره اقدام وکړي او صلح باید عادلانه وي، صلح باید عالمانه وي، او صلح باید په داسې یوه بڼه باندې وي چې نتایج ورباندې مرتب شي. نو د صلح حقوق چې قرآن کریم ورته سو صلح خیر ویلي دي، نو د دې د پاسه بله خبره نه ځي. صلح چې ده د دواړو خواوو په ګټه ده. د افغانستان او پاکستان صلح چې ده د سیمې د صلح او ثبات لپاره هم ګټور دی. نو پدې کې سمزبط نه ځم
فکر کوم چې ایران اسلامي جمهوریت د ممرت او مطلب کې پیدا ولري
او د ساده چاستان کارونه چې په اخلاص باندې بناوي تبعي خبره ده او عدالت باندې بناوي په دې باندې بناوي چې نه باندې په تقریبا 50 کلونو راهیسې دې مظلوم واقع شوی دی کور فارغ ورشل والي په هر لحاظ باندې لیدلې ده پرې وتلې مشکلات لري په واسطه دې چې ګاونډیان ورته لاس ورکړي چې په هر لحاظ په خوب ده یې د هر کین مرحلې ته ورسیږي متاسفانه جنجال ورته پیدا کیږي خبر هم دا ده چې د دواړو خواوو مصلحتونه چې موږ یو په صلحه کې ده او د دواړو خواوو منافع په نظر کې نیولو سره انشاءالله چې یو عالمانه او مخلصانه اقدام وشي انشاءالله نتیجه ورکوي.
اوس هغه تاسو هم ضرور کې هستئ تېر سبان څلوېښت ورځو راهیسې پاکستان له افغانستان سره ټولې دروازې تړلي او د دواړو هېوادونو ترمنځ سوداګري په ټپه ولاړه ده. په داسې حال کې چې پاکستاني سوداګر هره ورځ لاریونونه کوي چې د وکړي چې د مالی ځان سره مخامخ دی او هره ورځ په میلیونونه ډالره زیان وراوړي. زمنان د دغه لارو د بندیدو له امله ډېر خلک بیکاره شوي، خپلې دندې له لاسه ورکړي دي. خو پاکستان د دغه خلکو غږ نه اوري. ستاسو له انده پاکستان د دغه لارو د تړل کېدو له امله څه غواړي؟ آیا د سوداګرۍ نه د فشار د وسیلې په توګه کار اخلي؟
اصلاً دسته ده چه هر هیواد چه غواری چه په اقتصادی لحاظ بانده ده صبات لور موحس که مرحلی تورسی گی باید خپل تاجران و نازی خپل تاجران و پاری خپل تاجران و مخیطا چه کم تجارتی خندون گوری آقا باید ورد حوار که ده ده حکومتون و وزیفه ده زکر ده حکومتون و بقا چه ده ده تجارتون و ده پروکتی اصلا تلالی ده سورا چه پیو هیواد که تجارت انکشاف ده وده که یو ده صبات مرحلی ترسی گی پا ما غندازه بانده حکومتون صبات که او هغه هیوادونه چې هغوی خپلو تاجرانو ته خنډونه جوړوي، جنجالونه ورته پیدا کوي، تشویشونه ورته زیږوي. نو طبیعي خبره ده چې حتی دا د حکومتونو ثبات او استقرار له منځه وړي، حکومتونه له بحرانونو سره مخ کوي. نو د پاکستان لپاره مناسبه لاره دا ده چې د خپلو تاجرانو درناوی وکړي، د هغوی عزت وساتي او د هغوی حرمت وپالي او داسې یو سیستم را جوړ کړي چې خپل تاجران متضرر نه کړي. ځکه د هغوی مالونه همدا اوس چې څومره تولیدات هغوی په صنعتي لحاظ، په زراعتي لحاظ او په نورو لحاظونو باندې منځنۍ آسیا ته افغانستان ته کړي دي، هغه ټول په هغوی باندې تاوانېږي. نو کله چې ستا تاجر چې وغورځېده، تاجر خو ستا د حکومت یوه ستنه ده، ستنه چې وغورځېده چېرته خپله غورځي.
استاد، که چېرته د ایران اسلامي جمهوریت هڅې چې د منګلتوب لپاره کوي، د دواړو هېوادونو د اړیکو د کوشرولو لپاره کوي، نتیجې ته رسېږي، په راتلونکي لپاره باید افغانستان او پاکستان اړیکې په کومو معیارونو باندې ولاړ
شي؟ اصلا معیار خو اساس د تعاملاتو چې دی هغه عدالت دی، انصاف دی او متقابل احترام دی او د متقابلو حقوقو ادا کول دي. که چیرې ووایي چې ته وایي چې زه یې موضوع یم چې زه یم نه به ته یې نه وسې، او که ته وایي چې ته یې زه وایم چې زه یم او زه وایم چې ته یې هم به ته یې هم به سې. نو دا متقابل احترام غواړي. او د افغانانو خو ټول نړۍ ته دا خبره معلومه ده چې د دوی د ازادۍ سره چې هر څه په ټکر کې وي هغه نشي زغملی، حتی د خپلو وینو په بدل او د خپل ژوند په بدل او د هر څه په بدل په قیمت خپله ازادي ترلاسه کوي، که هغه سیاسي ازادي وي، که هغه اقتصادي ازادي وي، که هغه تجارتي ازادي وي، که هغه فرهنګي ازادي وي. په هر لحاظ څوک کوم ګاونډي چې غواړي چې افغانانو سره روغ پاتې شي تر اخره پورې د دې دې موزه ته بلاس نه وړي، د دوی ازادي به نه ګواښي چې وی ګواښو بیا نو د دوی عکس العمل به ډېر جدي وي.
اوسه د روسیې پوښتنې په توګه د افغانستان او پاکستان ترمنځ تېرو څو پړاوو خبرو کې چې د قطر په پلازمېنه دوحه او د ترکیې په پلازمېنه استنبول کې شوي دي، پاکستان ډېر ځلې د خبرو لپاره له مخکې شرطونه ایښودي دي. که دا ځل هم د ایران اسلامي جمهوریت په منځکې خبرې کېږي، فکر کوي د وړاندې ایښودل شوي شرطونه به مذاکرات مثبت پاته بوځي.
اصلا داسې ده چې صلح او جرګه چې دا په شرطونو باندې نه کوي، دا د مقابل لوري د حقونو د ادا پر روحې باندې دغه کوي. که پاکستان غواړي چې صلح وشي، باید خپل هغه شرطونه، نامشروع شرطونه باید کېنوي چې هغه د افغانستان د خلکو د هویت سره، د دوی د ازادۍ سره او د دوی پرمختګونو سره او د دوی د مصالحو سره ټکر ولري، ځکه افغانستان یو ازاد او مستقل هېواد دی، د هېچا د احسان پوروړی نه دی. افغانستان هغه هېواد دی چې دغه ټول ګاونډیان چې تاسو ګورئ، دا یې د سره ښکېلاک د خامار د خولې څخه راویسته، او د خپلو وینو په بدل کې، د خپلو ځوانانو د شهادتونو په بدل کې، او د خپلو مېړانو په بدل کې. او دغسې کله چې امریکایي ښکېلاک افغانستان ته راغی، هم افغانستان چې د دې سیمې ټول هېوادونه یې د امریکې خطرناکو جنجالونو څخه پیغام ورکړل، او دا یې د خپلو وینو په بدل کې وکړل. نو افغانان چې کله دوی ته ازادي اخیستې ده، افغانان چې کله دوی ازاد کړي دي، افغانان چې کله دوی د خطرناکو لیوانو خمارانو څخه بچ کړي دي، نو د دې په بدل کې خو باید دوی چې مننه نه کوي، درناوی نه کوي، کومک نه کوي، مرسته نه کوي، زموږ د ثبات او استقرار لپاره فعالیت نه کوي، نو مزاحمت خو باید ونه کړي.
د تهران پښتو راډیو درنو اورېدونکو، زموږ د دې مرکې لپاره ډېر ښه وخت همدومره و. تر دې چې د یوې بلې مرکې لپاره ستاسو په ګرامو کې تل حاضرېږو، تاسو پر لوی او بخښنه خدای سپارو، هر چېرې چې یاست ښاد او بریالي اوسئ.
د علامه تبا تبایی د ترانه اورس د تهران د پښتو خبرونه په ټولو مینوالو په دې سره د خپل
مخکښ
د خدای بخښلي علامه تبا تبایی په درنښت کې له کتابه تر آسمانه پورې نومي ځانګړي مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوي یو، هیله ده چې ستاسو د استفادې وړ وګرځي. په همدې ورځ د قدرمنو لیکوالانو، ژباړونکو او څېړونکو یادونې کېږي.
د هغو کسانو چې په قلم او فکر سره د ټولنې د پوهې رڼا ژوندۍ ساتلې ده. دوستانو، کتاب د انسان یو همیشنی ملګری، د پیژندنې، پوهې او آرام کړکۍ ده چې هغې زمانې کې چې ټکنالوژۍ هر څه زموږ په اختیار کې راکړي دي، بیا هم د کتاب پاڼه اړول او د یو لیکوال یوه جمله لوستل زړونه روښانوي او فکر ویشوي. خو په همدې ورځ د ایران اوسمهاله مفکر او یو فکر لرونکی ستر شخصیت علامه سید محمد حسین طباطبایي نوم هم تازه کېږي. یو داسې فیلسوف، مفسر او متفکر چې ټول عمر یې د علم، ایمان او اخلاقو په لاره کې تېر کړ. د هغه یاد د کتاب د ورځې تر سر لمانځل د اند، ایمان او عقل ترمنځ د ژورو پیوند نښه ده. سید بخشري علامه طباطبایي په 1221 لمریز کال کې، یعنې په 1221 میلادي کال کې په تبریز کې زېږېدلی و. هغه د کوچنیوالي پر مهال له خپلې مور او پلار بې برخې شو، خو په شاندار استعداد او پیاوړي همت سره یې د پوهې لارې ته دوام ورکړ. چې د تبریز په مکتب خانو کې قرآن، فارسي او خطاطي زده کړه، او وروسته طالبیه مدرسې ته ولاړ او دیني علوم یې پیل کړل. علامه طباطبایي له خپل ورور سره نجف اشرف ته ولاړ او لس کاله یې هلته فقه، اصول، فلسفه او عرفان ولوستل. هغه د سید ابوالقاسم خانسالي په څېر له سترو عالمانو څخه زده کړې وکړې او فلسفه او عرفان یې په ژوره توګه زده کړه. همدغو زده کړې وروسته د هغه د تلپاتې اثار بنسټ جوړ کړ. علامه له نجف اشرف څخه را راستنېدو په فلسفې، تفسیر او عرفان فلسفي سره
يعني تتساءل ما سيكون موقف باقي الدول التي طالما أيدت حل الدولتين مثل روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا.
لك شهيد، أستاذ، متحقيق، آية الله جوادي آمولي أو علامة حسن زاري آمولي سرزلزلي ذا إسلامي لتوجيا وتفكر تاريخي ومهم فتن دا آثار او فکر او خوانه علامه طباطبایي د اسلامي نړۍ د 14مې هجري پیړۍ د سترو فیلسوفانو او مفسرانو په کتاب کې ووته.
دخذ لجن وصار الصقاء وصار الشرق لزيادة في شهر سويد لمري تفسير المزار هذا التفسير كي بتشير القرآن فخلا القرآن هو وسيلة تفسير سويد فاليسار في علامة صاحب والجو المزار صلى يحنى دا حقا فلسفي تاريخ منظر او اخلاقه لأرقو مكتيرا او الانساني لتوجي او الهي ودي في المنزل جوار تنوان رامة صاحب علامة طباطبایي د المزار تفسير لكل د یو زرو درې سوه دوه دېرشم قمري کال، یعنی د یو زرو درې سوه دیارلسم لمریز کال څخه پیل کړ او کابو شل کاله یې په برابرې دا او لیکلو باندې تېر کړ. دا اثر په شلو توکو او په عربي ژبه لیکل شوی او د قرآن په قرآن سره تفسیر د دې سالي تاریخ لپاره بنسټ جوړ شوی. تفسیر او دا وطریقه چې آیتونه په خبخته کتاب کې د نورو آیتونو په مرستې سره تشکیل کوي. النظام تفسیر د آیتونو پر لفظي او معنوي تفسیر ورهاخوا ژور فلسفي، کلامي، ټولنیز او اخلاقي بحثونه هم لري. او له همدې کبله د اسلامي نړۍ د څېړونکو په وینا د قرآن له ټولو حقایقو او حتی د محورو تفسیرونو څخه
فلسفي وصول او ریالیزم دومره ده دا نرمال تبا طبعی هر افتیم دیش نصر گندوی چه خوشتا دی دو اس محال زمانی دا تیاو لمخی فلسفی محفظ کرد نوی کری حتا پا دی اثر که دا ماتی پالنو او ایلی دیتی آی دیا پالنو مکتبونو پر راندی کرکتو که دریت لری او دا حقیقت پالنی او دا عقل دا حلواک رول خلوی کری با کتاب پا چور لس مقالو که لی پر سوی او دا شهید مرتزان و تحری پا هاشیو سنگار سوی دی دا سی هاشیه چی دا اثر فلسفی اوتیا او دا رو ارزش
امرار هادا المشروع لنتحدث عن تنفيذ هذا المشروع هل ستتمكن إدارة
أتراب
العمل على تنفيذه على أرض الواقع
فلسفي أو النمي المعرفة في جنبين الترمنز يو كل جوهر أو لعنب إسلامي فلسفي در سلوكي لا مهمو من ستيه مكانو سكشمير كيش
قدم منو بدون قوة لا مرتبة تبعية واجهة فيلسوف أو مفسر نو حقد إلم ترسانج أو سادة شوان كون كي أخلاقي أو دخل فزرون كشتون درون كي شخصيته إيران دملت مبارسو فصفت قلون كي خلدت د ایمان اخلاق او عدالت بلنه ورکوله او تل د معنویت رول در ټولنې په اصلاحي بنسټیز بالا هغه د انسان او د خدای د اړیکې او د توحید د مفهوم په اړه ژور لیدلوری درلودل او باوریم چې انسان یوازې د خپل ځان په پېژندلو سره د خپل رب پېژندلو سره رسېږي دغه لیدلوری د دین فهمۍ او اسلامي انسان پېژندنې په نړۍ کې تازه تر علمی آثار ور آخوا در نوی علمی نسل فروزنی که در علامه طباطبایی رول به ساره و در قم او تبریز حوزه در حقا پهلوزن ورغه ده او شاگردان در سیستر شخصیتون شورچی هر یوی در آتون کنستون لپاره در لاره مشل شو علامه طباطبایی در دیال سوا پینزویشتم
خال سخه
در زیان سوا پینزوشم لسیز موری لپینزویشتو کلون زیاد تخوم که فلسفه تفسیر او اخلاق تدریم شده او لکتابونو لکا بدایت الحکمه او نهایت الحکمه او هم در شیعه در اسلام فلیکل سره در فلسفه پا تدریس که نیم بنسکونه که خودل در درس در کری و ترسند در حقه علمی مناظره لحنگری در ونسره او منظم فلسفی او ادفانی پاسونه در سیارون که فرمخ نوی افتانه در مستر در حوال ور شاگردان سخه شهید مرتضا مطهری امام مجاسد آیت الله عبدالله جوادی آمونی علامه سنزاوی آمونی آیت الله محمد تقی مصباح یزدی آیت الله ناصر مکارم شیرازی آیت الله جعفر سبحانی اولستون نور در ایران اسلامی نغیب نام تو آلمان یادیشی این دست ایمونه چی هر یوی در آرزون که نسل نفاره یواز نه خاموشی دون که
لرم سیدی مشتبه دادگا ورا او متفکر آلیم دم ملیمی سیدی زهر دا هم ها دورد چی ده زلزلو سلور سواز و هم قمری کال دم محرم لعن سمی تیزر دا علامه تبا تبایی دا یوانیا کلونو او اتن سروجو لبرکت محک جوان روسا دا یوزر دری سواج حیتم المریس کال دا لرم دمیاشتی پرسوار لسما دمیاد سخستگی اگر پانیزان شیعه در اسلام بدای الحکمه او نهایت الحکمه نومی کتابون سر باسر که داسی میاز پیشو چه تلبه جوانی فانسی اگر لدی دنیا لا مکری لهم در الهام سرچنه دو سامو دادگا زهبری مطلب و پایکی او در کتاب او کتاب الوستنی پروانسکی در خدای بخشنه علامه سید محمد حسین تبا تبایی المنيات من المنظمة يو داسي عندي بتجيب النظام أو دا فلسفي قوصولو أو ترياضي زمكي أقل أو إيمان حق لك يو تعرف هذا هو شغلة جيبتا يوازي دفني موطو لغنالة مكتب القرآن أخلاقه أو إيوان إجواء فهم سريو كل ده مطاليا دا ألاما تبارتغي فنيك دا فكر كولو مسؤولة نجمن كولو تنبيل أو مجمع دا كتاب لقانون دا فولنية ترأدية وصحن دا حقرا صارو كل وصل سرق يقول إسران لا روشانا كرأس أو القرآن قرنا كي دا سبع لارا لذا كيدا نيسي إلى دا جمهور دا الوصلو صوت كولو أما كولو كوسلا دا حقا لارا دوان لارا وروشانا وصف أو دا حقا الوصلني تنبير يوان
قرأس بيبان على تنفيذ هذا القرار
إذا تمنى ويدون قوة دا أسلامات تبا ¿Qué tal, estimada audiencia? En este episodio de Ilustres del Irán Contemporáneo les presentamos al poeta iraní del Zar Ahmad. Nació el 17 de octubre de 1954 en la ciudad iraquí de Najaf. Su padre, Ali Ahmad Taksim, con el Yabonim, era de Ramsar. Su madre, de Isfahan, ambas ciudades de Irán. Él aprendió a recitar el Corán cuando era niño, sobre todo su educación primaria, en la escuela Montaría Nazir, dirigida por Mohammad Reza Mostafari.
أيضا دعني أتساءل دكتور يعني في هذا الإطار يعني هل تعتقدون أن المشروع الذي يتضمن مخطط صهيوني لتطوير الدول الإسلامية والعربية يعني المشاركة في القوة الدولية بالعتاب يعني تحت البند السابع
أزرتي آية الله أزما سيغلي خامنئي لتوفي بيان بي دكتور فاتح خوشوية فنمها فقام بروغرام دا فاق دا يجل على شانه دا نعمتنو دا شكر دا أدا كولو زرورت بيان بي دا إيران دا إسلام انقلاب سلار خور حضرت آية الله وزما سيغلي خامنئي فرمائي قدغو معنوي دندو كيچي مجي فغار لرو ما فكر وفر أو ومر دا ننسبا دا شكر دندا زمجي وترطول سر برد دا ومو ويرچي دا شكر دا أفر دا قرآن کریم دا آیات چی اومو ویل چی دا شکر پا اکلا یو چا خبری وکرو ویل پا اذن ربکم لین شکرتم لازیدن نکو دا قرآن کریم دا آیات چی تلاوت می وکر لابراهیم سوره چا خدای او دا یو دیر مهم آیات دی هم تشویق دی او هم واخلی. کچیری شکر وکری نو نعمت در پسی دی او الهی برکتونه با فکر لپسی دول در ود سیشی. او کچیری کفران وکر نو دفتای تا جل علاشانه و عذاب در پسی دی او مغا پا پریکند دی کتایی که هیچی په تاریخ کې هیڅ استثنایی ټکی نشته او که چیرې تاسو یو مورد هم تصور کړئ چې ولې په فلاني ځای کې خدای خپل سخت عذاب ونه خود نو دا په شنینې کې سستۍ ده او که چیرې د شنینې خبره شي نو معلومه به شي چې هیڅ استثنایي کار نشته. شکر څه شی دی؟ شکر څو اصلي ستنې لري. لومړی د نعمت او د توجه پېژندل زموږ لومړی آفت دا دی چې نعمت ته پام نه کوو. د سلامتیا په نعمت له ناروغه کېده او د بدن د یوه غړي له کاره لویده وروسته پوهېږو او له بوډا کېده وروسته د ځوانۍ په نعمت په ښه ډول پوهېږو. ستونزه دلته ده چې د امنیت په نعمت لنا امنی سره د مخامخ کېده وروسته شو. د عراق د کوفې خلک هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام په نعمت پوه شول کله چې حجاج ابن یوسف ورباندې واکمن شو. د مدینې خلک هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام او د حضرت امام حسن علیه السلام د وجود په نعمت پوه شول چې مسلم ابن عقبه ورباندې واکمن شو او هغه خلق وغژل او په ښځو یې ورته جنسي تیری وکړل او وروسته یې وویل تاسو ټول باید اقرار وکړئ چې مړیونه یاست. ټول خلق ورغلل او د مسلم ابن عقبه په وړاندې یې اقرار وکړ او هر چا چې اقرار ونه کړ نو سر یې ور پرې کړ. خلق بیا پوه شول چې د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام حکومت د امن او امان حکومت او د احترام حکومت او په مخ کې وخت کې د خلکو احترام څومره ارزښت درلوده. دوهمه دا چې د خدای پاک جل اله شانهو لخوا د نعمت ګڼل او دریمه دا چې د پاک خدای منل. داسې نه چې ووایو خدای پاک نعمت راکړی او دا د الله تعالی دنده ده چې نعمت راکړي، نه بلکې د متعال خدای په وړاندې پوړوړی کېدل دي. څلورمه دا چې د دغه نعمت کارول د سترګو د رپولو په شان دي او کله چې پاک خدای جل اله شانهو تاسو ته نعمت درکوي نو هغه د یوې پوړې یا زینې په شان دی چې تاسو ورباندې خپلې پښې کې خودلې دي چې بره لاړشئ. اوس د بل څوک نوبت او وار دی او که چېرې بل څوک ته لاسرسی ولري نو دا هم یو نعمت دی او له دغه نعمت څخه استفاده وکړئ او په دغه اړکې خپلې پښې کېږدوي او بره لاړشئ. هغه کس چې د پوړې یا زینې ته لاسرسی پیدا کوي خو ورباندې خپلې پښې نه کېږدوي نو ناشکري یې کړې ده. ډیرو قدرمنو اوریدونکو د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر تم ستاسو له خاطره اجازه غواړو. دا خدای په امان.
عندما جاءت قوات الاقصى نسف كل هذه الاشتباهات كل هذه القرارات كل ما كانت تقترب من هذا لتشمل المحيطات كذلك فرانس فرانس لاعب راعي للسلام واجه الخطر لما يجري ما يفعل يتعد بالتصرف دعم الكامل للكيان السجستي ودعمه بالأسلحة المتطورة التي قال أهل لسانه نحن بين الكيان الصهيوني أسلحة لا نستخدمها لا حقيقة مجرب تجربها الكيان الصهيوني وأحسن استخدامها كما قال في هذه الكلمة ويقول أن تجربه على الكيان تحياتي لكم مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية والتوفيق لكم إن شاء الله حتى اللقاء القادم استودعكم السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته دل من ترودي على الصلاة ترودي على الصلاة حي على الصلاة
ها هو موعد أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر
I'm not afraid.